دیوا په خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زنه سرکاکر.
نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د اگست میاشتې ومنیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د هندوستان لخوا تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې د ځانګړي وضعیت ختمولو وروسته پاکستان له خپل ګاونډي هیواد سره د ډیپلوماټیکي اړیکو کمولو او تجارت د تړلو اعلان کړی دی.
همداراز د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې نن هم په کشمیر روان بحث کې حکومتي غړو له هندوستان سره د اړیکو ختمولو غوښتنه کړې او پخوانی صدر آصف زرداری عمران خان ته ویلي چې پوځ به د هغه په غوښتنه جګړه نه کوي.
او په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا مامورین وایي هلته د پولیو 15 نوري پیښې رامنځته شوې دي چې له لورې یې په ټوله پاکستان کې سږ کال د پولیو د پیښو شمیر 350 ته رسیدلی دی.
سرټی کې تاسو واورېدل په دې خپرونې کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
درمنو اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاست په خبرونه کې پیل کو. له پاکستان څخه چیرې چې د هندستان له خوا تر خپل ولکلاند کشمیر کې د ځانګړي وضعیت ختمولو او د نوي قانون پر ځای کول ورسته د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې سوي چې پکې ډېری مهمې پریکړې سوي دي. او هم په عین وخت کې د فرانس خبری اداره یا ایف پی وای چې پاکستان په اسلام آباد کې د هندستان و سفیر ته ویلي دي چې واد دی پریږدي او هم په عین وخت کې لنی ویجلی څخه خپل سفیر هم بیرته راغوښته دی. رابیه پیر ور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د هند واکلاندی کشمیر د حالاتو په اړه وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د کامی سلامتیا غونډه سوي چې پکې د هند سره هر قسمه سوداګري ختمولو، سفارتي اړیکې محدود کولو پریکړه سوي ده. او دا هم ویل کیږي چې وزیر اعظم فوج ته د هر قسمه حالاتو د پاره چمتو اوسېدو هدایت هم کړی دی. په داسې حال کې چې د ټولې نړۍ سترګې د پاکستان پر فوج دي، د کامی سلامتیا غونډه د کشمیر د حالاتو جاج اخستو د پاره رابلل سوي وه. په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د دفاع وزیر پرویز خټک، د کورنو چارو وزیر اعجاز شاه، د فوج مشر جنرال قمر باجوا او نورو عسکري مشرانو هم ګډون کړی و. د غونډې ورسته پر دغه معامله روان د پارلیمان د ګډي غونډې سره وینا کې د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل
اور نیشنل سکیورټی کمیټي کې اجلاس په طویل مشاورت کې بعد پانچ بہت بڑے فیصله کیے گئے. نمبر 1، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان فل فور ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں آر ڈپلومیٹک ریلیشنز ود انڈیا.
د کامی سلامتی کمیٹی په غونډه کې د اوږد بحث وروسته پنځه اهم پریکړې سوي دي. لومړی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی فریکا کړه چې په فوري توګه د هندستان سره سفارتي اړیکې محدود کړي. دویم، دوړخیزه سوداګري په فوري توګه د ختمېدو پریکړه سوي ده. دریم، د هندستان او پاکستان ترمنځ د ټولو تنظیماتو بیا کتنه به کیږي او دغه بیا کتنه به د وزیر اعظم لاړه جوړ کړ سوي کمیټه کوي. څلورم، د ملګرو ملتونو او سلامتي کونسل کې پر دغه معامله د تک پریکړه سوي ده. او په دې اړه د چین سره رابطې روان دي. دوی دا هم امکان څرګند کړو چې په راتلونکي به د چین سفر کوي. دوی ویل چې پنځمه پریکړه دا سوي ده چې 14 اگست چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ده، د کشمیریانو سره د یووالي د ورځې په توګه بند منځل کیږي. او 15 اگست چې د هندوستان د آزادۍ ورځ ده، د تورې ورځې په توګه به منځل کیږي. د دې څخه وړاندې د غونډې په اړه خبرې سوي اعلامیه تر مخه په غونډه کې لاین آف کنټرول د حالاتو جاج هم اخیستل سوی او وزیر اعظم عمران خان د پاکستان فوج ته د هر قسمه حالاتو د پاره چمتو اوسېدو هدایت هم کړی دی. د کشمیر په معامله د سیاسي او عسکري مشرانو د تیرو درو ورځې راهیسې دا دویمه مهمه غونډه ده. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د واکمنې ډلې د مشرانو غونډه هم سوي او وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان به په هر کچه د کشمیر مقدمه را برسېره. تیر کوي د کشمیر پر دغه معامله د پارلیمان ګډه غونډه هم سویدم د رواني میاشتې په 15 نیټه د هند حکومت د هند واکلاندی کشمیر ته د خصوصي واکور کوونکې د آئین آرټیکل 300 د بدلون اعلان کړی و د هندستان د آئین دغه آرټیکل 300 د هندستان د نورو ریاستونو په مقابله کې د هند واکلاندی کشمیر ته زیاته خپلواکي ورکوي او دا د آئین هغه برخه ده چې په اساس یې د جموں کشمیر ریاست د هندستان برخه جوړ سوی و د هندستان د دغه پریکړې وروسته د دواړو هیوادونو پر پولو هم تاوتریخوالی زیات سوی دی رابعه پیر وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
درنو عزتمن اوریدونکو لیدونکو تاسو پام راګرځو یو بل مهم موضوع ولوري ته څنګه چې وړاندې مو تاسو ته په سرټکو کې هم ویل چې د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه کې غوښتنه شوې ده چې د کشمیر کشاله د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم حل کړای شي تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي اورنګزیب خان په خپل راپور کې چې تاسو ته وړاندې کوو
تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان هند سره د جنگ بیان په خپل عمل کې پخوانی صدر آصف علی زرداری ویلی دی عمران خان په وینا به د دوی محافظ چرته هم ډزې ونه کړي د پارلیمان شریک غونډې کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علی زرداری وینا وا نړۍ ته معلومه ده پاکستان کې اصل اختیار چا سره دی او وزیر اعظم عمران خان وای هند سره آیا جنگ اعلان وکړم نو زه ورته وایم چې په دې تمه دې نه اوسي چې ګینی د دې حکم به د دې محافظ اومني
جنگ آپ کا باڈی گارڈ اگر اس کے اوپر فائر ہوگا تو آپ کو بچائے گا ورنہ وہ آپ گولی چلانے کو اس کو کہیں گے آپ کے کہنے پہ وہ گولی نہیں چلائے گا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں
آصف علی زرداری وہی کا خپل محافظ تدے اوے چے ڈز اوکڑا نستا پوینا ڈز نہ کئی اور نڑے تا معلوم دا پاکستان موجودہ حکومت سے حیثیت دے او چے دا اچھا حیثیت و اختیار دے نڑے ہم آہے سر خبریں کبھی آصف علی زرداری د محافظ ټکی پوز لپاره استعمال کړی دی او نن پارلیمان کې وینا په وخت دوی د پوز په خوانی سر لخکر جنرال اشفاق پرویز کانی باندې هم سخت تنقید کړی دی او ویلی دی بهر هیوادونو نه ملاو شوی امداد به د حکومت پر ځای پرویز کانی به استعمالولو آصف علی زرداری وینا وا چې په پاکستان د دې ملګري هیوادونو هم اعتبار نه کوي ګینې داسې وخت کې به ورسره ولاړ بو آصف علی زرداری وایي چین پرشان نږدې ملګري هیواد لخوا سی پیک منصوبې لپاره د قرضو ټول تفصیل پاکستان تحریک انصاف حکومت نړیوال مالیاتي ادارې IMF ته ورکړو نو په داسې حالاتو کې به په پاکستان څوک اعتبار وکړي مرکزی وزیر فواد چودھری هم خپل وزیر اعظم پرشان نن د جنگ خبرې کړې دي او ویل دي کچر جنگ پیل شو نو رستو بنه شو
جب ہندوستان کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمیں اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے چاہیے ہندوستان سے
دوی وی ہند پاکستان یو خبره ته هم اهمیت نه ورکوي نو ولې نه پاکستان هند سره د سفارتی تعلقات ختم کړي د پاکستان مسلم لیگ مشر خواجه آصف وای چې پاکستان دننه کوم معاشي او سیاسي حالات روان دي نو په داسې حالاتو کې د کشمیریانو هیڅ مرسته نه شو کولای
معاشي دیوالیه پن ہے سیاسی اور اخلاقی دیوالیہ پن ہے آپ کشمیریوں کی ان حالات میں کوئی مدد نہیں کر سکتے نہ دنیا آپ کی مدد کرے گی
دوی وی پر معاشرتی او معاشی توگا دیوالیہ یو سیاسی حالات نہ ہر سو خبر دی پدا سے کہ پاکستان دا کشمیر سے امداد اکڑی دا بشری حکومت وزیر شیری مزار نن پارلیمان تا ویری دی چې مونږ افغانستان کے دا امن خبره کو او ہند پسیما کے امن خراب اول غواڑی
افغانستان میں امن آئے اور آنا چاہیے لیکن امن خطے میں کیسے آئے گا جب ہندوستان جنگ کی تیاریاں کر رہی ہے
دوی وی یو خوا افغانستان کے امن غواڑو نو دا امن پدے سیما کے سنگ ممکن کے دیشی چه ہند دا جنگ تیاری کوي دا کشمیر په معاملې را غوښتل شوی دی پارلیمانی غونډه کې سپیکر اسد قیصر نن هم د وزیرستان نه دو غړو محسن داوړ او علي وزیر پروډکشن آرډرز جاری نکړل تیر ورځ په پارلیمان کې پیپلز ګوند مشر بلال بټو سپیکر نو غوښتنه کړې وه چې په دومره مهم غونډه کې د وزیرستان نه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی دو غړو محسن داوړ او علي وزیر پروډکشن آرډرز دې باید جاری کړی شي
سپم ریکارڈ جو ده که در من اوریدونکو او وسه هم یو بل رپورت چی پرون ده پاکستان په پارلمان کې چې څه وخت ګډه غونډه روانه وه د مخالفو ګوندونو مشر شاباز شریف چې د پنجاب په خوانی اعلی وزیر هم دی او د زندانی مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف ورور دی هغه په خپل وینا کې ویلو چې د کشمیر اوسنۍ کشاله دی پاکستان د افغانستان له سولې او ثبات سره وتړي او نړیوالو ته دې باور ورکړي چې تر څو پورې په کشمیر کې امنیت نه وي نو په افغانستان کې به هم امنیت نه وي. د نوموړي په دې خبره په پاکستان کې سخت غبرګونونه راڅرګند شوي دي او پښتنو مشرانو ویلي دي چې د کابل سوله ثبات او قراری د کشمیر له کشاله سره تړل ډېرې غیر منطقي خبره ده. تفصیل ور باندې ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
پختون سیاستمدار او د بشری حقوقو فعال افراسیاب خټک په ټویټر لیکي چې د پنجاب د لیډر دا بیان به د پاکستان په حق له د افغان اولس کرکا زیات کړي او په پاکستان کې به هم جنگ ځپلي پښتون لا نور د ریاست نه بیرته بوزي. د غرنګ یو بل پختون لیکوال خادم حسین لیکي چې د شابه شریف لخوا د کابل امن د کشمیر سره تړل غیر منطقي او غیر ضروري دي او وايي افغانستان دی ولې د پاکستان او هند ترمنځ د قرباني ګډوډي جوړ شي. افغانستان یو خپلواک او جدا هیواد دی. ریډیو ریډیو سره خبرو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخه مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای
د قربانی د کډوی په شان د استعمالوي دا بالکل ریاستي پالیسی دا او په دې باندې د پښتانه پوښی لرو ګرځې پوښی او په کار د چې د افغانستان خو د ریاست په توګه به د خلاف احتجاج په کار د چې کم پرست فرهی په دې باندې الته احمد شباسی منې کړی نه نن دی وای ورته دا ویل په کار دی دا بالکل ښکارا نسل پرستی دا د لرو پر افغان دښمنی دا دغه انتهایی زیات خطرناک منصوبه ده. بیا هلته په کشمیر کې بیلی نو بیا به زموږ نه علاقې وړي دا د طریقه ده.
په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي د پولیټیکل ساينس او د نړیوال چارو پروفیسر ډاکټر حسن اللمین ډیو ریډیو ته وایي د شابه شریف د دې بیان پوهانو دا تاثر اغستی ک په کشمیر کې امن نه وي نو په افغانستان کې به هم امن نه وي او وایي دا یو خطرناک خبره ده.
افغانستان کې که د پاکستان خلاف سازشونه کیږي یا دغه کیږي پاکستان خلاف نه ټول لږ کې انډیا پای کې نو پارټنر کوي او غلا کنه کی سپورټ کوي کنه یو خو دې دا ډایمنشن بل ډایمنشن دا دی دا چې زموږ چې کوم دا تاریخي سټریټیجیک ډیپت ول تیوري وا هغه کې به موږ افغانستان دا سه غړولو پریکټیکلی چې کنه دا موږ یو صوبه ده کنه پنځم صوبه ده د دې لکه خپل یو انډیپندنت نېشنل دغه نشته اگزیسټنس بلکې دا داسې ده پاکستان ته یو بیک یارډ په تور باندې استعمالېږي او موږ جوړ واغه ټایپ ته حکومت او رژیم راولو او لکه چې بس موږ څه وایو نو به دې فالو کوي او هم دا نو یو دا ډایمنشن دی چې کله اوورال دی ریجنل پیس ته موږ ګورو نو کې موږ ګورو چې راځي کې افغانستان په کوم ایکویشن کې دی هغه د انډیا سره څه تعلق دی او لکه بل زموږ دام یو انډرلاین خواهشي چې افغانستان د انډیا سره خپل تعلقات هم زموږ د خواهشاتو دغه مطابق ساتي.
تیر ورځ د هند لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو وروسته کډ یو خوا په پاکستان کې دغه پریکړې پر ضد مظاهره روانې دي نو بل خوا په ټویټر باندې هم پښتنو ته یو ځل بیا د کشمیر جهاد لا یا د هندستان پر ضد غزاله د وتلو تلقین کیږي او په دې هم ملتپاله پښتانه خپل جلا جلا غبرګون ښایي. په ټویټر باندې ندیم اسکر نومې یو تن لیکلی چې په جنت کې د پښتنو او د بلوچانو کوټه مکمل شوې ده او دا ځل وار د پنجابیانو رونو دی ولې چې په جنت کې د پنجابیانو شمیره کمه ده او دا د یو شرم مقام دی. د غرنګ یو بل صارف چې کفایت الله نومېږي په ټویټر لیکي زما شناختی کارت بلاک دی ګنې د هند غزا لبتلې وم رور به مې لیږلی خو هغه بې درکه دی زوی به مې هم لیږلی خو هغه د لینډماین د دماکې ښکار شوی دی او دا وخت په هسپتال کې د جون په کشمکش کې پروت دی. د ملک د سلامتیا لپاره به مې جایداد خرڅ کړی و خو زه پخپله د بکاخیل په کیمپ کې پروت یم.
زتمن اوریدونکو اوریدونکو تاسو دغه راپور هم واورید تفصیلات مو واوریدل په همدې اړوان چې د هندستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر په کشالی باندې د خلکو او د ولسونو ګډ غبرګون راغلی دی. تاسو ته ویډیو کې دغه پیغامونه او د خلکو غبرګون راغونډ کړي دي مدثر شاته تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو.
د ډیوا قدرمنو کتونکو او ریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په حواله باندې چې کم تاوتری خواله نن سبا سیوا شوه دي په دې بمنګ تاسو ته نن خایو چې د پیښور پښتانه د ته څنګه ګوري د دې نه بعد د منطقه پښتانه سیمه دا به تنه سومره اغیزمنه کیږي تاسو نوم دی جی
زمانم جاوید خان دی جی د تریګي आवाज حق چرمنم جی تاسو چې کوم دا ټاپک دی دا کشمیر مسئلہ کې دی او د انډیا او د پاکستان جنگ مسئلہ کې دی نو زموږ ځای ایمان دی او موږ بطور مسلمان نه جنگ نه لريګو نه سداسي بغاوت نه لريګو خو موږ دا غواړو چې هر یو مسئلے حل چې دی په ټیبل باندې او مذاکرات سره کیږي موږ ټول اقوام عالم تم دا امید ساتو او پاکستان او انډیا هم دا امید ساتو او زموږ نور چې سومه چین ایران دا نږدې ملکونه دا امید ساتو چې دا مسئلے د مذاکرات سره حل کی خدا نه خواسته خدا نه خواسته خدا نه خواسته جنگ وشو نو دا جنگ صرف د پاکستان د انډیا تبئی بنی دیکھیے ٹھول دنیا تبئی بھی وہ چکم ٹین دو کونوں کی جنگ کی گی نو آگے سر لاری لاروی خوگی گی اور لگی ہے دا خود دو ملکوں نے جنگ دے او بیا دو ایٹمی ملکوں نے دی
ماں نم کے سر دے دن وخار اسی دن کے او دا اوسنی کشمیر کشاله چکم دے دا اس نہ نہ دا تیرو سال ویخت پنزو سو کال نہ روانہ دا پراکسی پر شکل باندھی چې دا پراکسی دا جنگ پر شکل کی چکم دے اس پاکستان او خاص کر پختانہ ډیر متاثر شوی دی او د مجاهدینو په شکل کې دلته نم خلک زی آلته کې جنگ کوي او اخوان افغانستان انډیا نه هندستان نم خلک راځي او آلته کې په کشمیر کې جنگيږي نو دغه جنگ اثر نه یوازې په کشمیریانو دی بلکې په ټوله سیمه دی او د دې سیم د دې ټوله دا ټوله سیمه دا غینه متاثره کیږي او دا اوس چې کم 370 اکټ هندستان چې کم دی نو دا آرټیکل منسوخ کو نو دې سره هم چې کوم دی د کشمیریان دا غینه مخکنه زیات محکومه شو او د دې خوا چې کوم دی نو دې خوا پاکستان کې موجود چې کوم کشمیریان دي هغه د کونسل په شکل باندې محکوم کړی دي نو په کار دا چې دوانه هیوادونه هندستان او پاکستان دوانه د کشمیر د پراکسی جنگ نه او د دې کشالی نوزی او د مذاکراتو اقوام متحده د چارټر مطابق ته دا حل کړی شي
زمانہ ظفر حمید میناز دی اور زی دی علاقے پریزیڈنٹ میں اور مونگا دا جھگڑا نہ غواڑو چ جھگڑا مونگ بان مسلط کئی نو انشاءاللہ مونگا دا بچے بچے چ دے دے جھگڑے لا پار تیار دے باقی دا امریکن یورپی لا بھی کوشش ہو کی سنگا جے خپل ملک نو بار خپل کینی او دا ایت اگو لا پار امن منصوبے پیدا کئی دے لا پار مونگ لا پار بکار دے مسلمان نو لا پار دیو مونگا سارا مینو کی محبت کو سنگا جے مونگا دی سڑکو او دی مونگ لا پار کینی اقوام عالم سر کینی او مونگا دا مسائل حل کی چ حل نہ کئی چ دا جھگڑا جوٹ چھو دا پاکستان جھگڑا بنی دا دنیا دا ورلڈ جھگڑا بھائی انشاءاللہ او دا آخری جھگڑا بھائی او دے کے فدا با مسلمانانو بھی
بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانم سکندر حیات تے نو دا خبر منگل منل پکار دے چ کشمیر چ دا نہ دا پاکستان دے نہ دا ہندوستان دے بلکہ کشمیر دا کشمیریانو دے کشمیر چ کم آغاز اسی دن کی دے چ اغوی سغواڑی دا غوی دا خواہشات مطابق تے دا مسئلہ حل شی او اغی او شیر دے وے دا سوک چ جنگ غواڑی دا جنگ دا زور نہ دی خبر دا سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر دا سوک چې جنگ غواړي د جنگ د زور نه دی خبر نو جنگ بالکل چې دی مسله د پخبل باندې دواړه ملکونه چې دی هغه به تباشي دا خلق دا غریب اولس چې دی دا به پکې دل شي او اخره کې به بیا هم د مشران کینی او ادونه خلق چې تباشي شهیدان شي پکې مړشي پکې او دغه شانته ودانو ته نقصان ورسیدا غي زموار به بیا سوکې دغه ماشومان زموار به سوکې چې دغه بمونو کې دغه ګولو کې چې اغه دل شي نو د دې جواب کچا سره وی بس بیا د ټیک ته جنگو کې که جواب نوي دغه نو بیا د کینې دواړو ملکونو مشره مذاکرات تو کې او په خبرو کې دغه مسله حل کې
دا د وایس اف امریکا جو دا کتر من اوریدونکو اوس هم یو څېړنې ولوري ترازو چې د کشمیر پر سر باندې د هندستان او پاکستان په تازه کښاله باندې نړیوال سوي تفصیل به اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه څخه چې دا وخت د ویډیو لینک لاري را سره موجود دی ستړي مسې او په خیر علي پیر زبیر شاه سه
په خیر
پیر صاحب کدار ته وایسه چې د کشمیر په حق لا د هندستان او د پاکستان چې کومه تازه کښاله راپورته شوی ده نړیوال خبرګونونه څه دي
د نړیوال خبرګونونه شه خټول نه مهم چې کوم غږ ده د امریکای ده امریکای دته دا چې کومه کښاله ده د تداوی دي چې دا د هند چې کوم څکړې دي چې کوم کشمیر هغه خصوصي حیثیت وای ختم کړی دا دوی اندرونی مسله ده. خو ورسره په مطبوعاتو چې کوم رپورټونه راغلي وو چې امریکا اول خبره کړې وه هند د ګام اخیستلو نه اول، نو هغوی دوی ریجیکټ کړی دي. سټیټ ډپارټمنټ نه یو بیان ورکړی ده او دغه شدا ویلي دي چې هند موږ نه مشوره کړې وه نه موږ خبر کړی وو. دغه نه علاوه چین چې کوم ده هغه یو واحد ملک ده چې هغه د باندې نیوکې کړې دي د هند په دغه اقدام باندې، او ویلي دي چې دا د چین چې کوم سرحدي هغه سورانټی دا خود مختاری دا هغه ته نقصان دا او هغه خلاف ورزی دا. او دا هم ویلي دي چې کوم دواړه ملکونه شیخ خپل شه معاهده وي او چې کوم بین الاقوامي معاهده وي هغه خلاف ورزی کړی دا. ورسره پاکستان او آی سی چې کوم د مسلمانانو ملکونو یو تنظیم دا هغه ته هم ویلي دي چې هغه دې په دغه باندې هند سره دا خبره راپورته کړي و هغه برګون اوس اوسه پورې نه دراغلای. او شاه محمود قریشی چې کوم دا غوال نه نیویلی دي چې دوی به چین ته ځي او چین به خبروي او چین ته به دا وایي چې دوی د پاکستان مرسته وکړي. دغه نه علاوه د چې کوم ملګرو ملتونو بیان راغلی او هغه دا غوی دواړو ملکونو ته دا ویلی دي چې دوی د حوصله او تحمل نه د کار واخلي. دغه سه بیان برتانیا هم ورکړای دا. ورسره چې کوم مسلمان ملکونه دي په هغه شو سفر چې کوم غړ ورګون راغلی دا هغه د متحده عرب امارات چې کوم سفیر ده په هند شه هغه بیان ده هغه د شیس یو قسم ستاینه کړی دا ویلي دي چې دغه نه به هند دغه ګام نه به په خلکو په حالت شه بهتري راسي او معاشره شه به شه بدلون راسي. او دغه نه علاوه یو اخیری چې کوم هغه خزر انټرنیشنل کورټ اف جسټس چې کوم هغه دی هغه بیان ورکړه هغه دا ویلي دي چې دا د هند په خپل نن چې کوم عین دا هغه او د خلکو نه د پښتنې د اظهار چې کوم ازادي دا یا کوم حق دا هغه خلاف ورزي دا او باید چې هند هغه ځغه اخیسته وای هغه مخ شې چې دوی دا فیصله کوله.
او پیر زبیر شاه صاحب په خپل لکه د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه تر دوه ورځو پورې دوامدار و او د ملي امنیت د کمیټې غونډه هم سوې ده تر اوسه پورې خو ډېر بیانونه هم راغلي دي توند خبرګون هم راغلي دي که دار ته وځي چې پاکستان سره لارې چارې بچوې د دې مسلې د حل لپاره.
نو د پاکستان پر خوچ لارې چارې کومې وي هغه دغه چې کوم تاسو اعلامیه وګورئ د نېشنل سکیورټي کمیټې په هغه شدوی دا ویلي دي چې موږ به هند سره تجارت بند کو سفارتي تعلق چې کوم دغه به کمو او هغه پر ریسپانس چې موږ سره مطبوعاتو شوینو چې کوم پاکستان شه د هند های کمشنر دغه ته پاکستان نه د وتلو حکم کړای دا. ورسره 14 اگست باندې به دوی وی چې موږ به هغه کو د کشمیریانو سره بل منځو دوی په حق شه او 15 اگست بیا تور ورځ بلیک ډے بل منځو. نو مقصد دا ده چې ډیر آپشنز پاکستان سره نسته سفارتي تور باندې هه پاکستان چې سره نن ټول وای موږ په اسمبلی شه خلکو ویلی دي د اپوزیشن غړو خبره کړی دا چې پاکستان یو قسم ګوشای دا هغه ملکونه چې کوم د تډیر نږدې دي هغه هم دا خبرګون نه دا شولای چې کوم پکار و یا کوم پاکستان غشتلای. ورسره پاکستان معیشت هم دا سدا چې نه جنگ کولای سي او نه په دغه پوزیشن شه دا او بل ورسره فشار دومره دا چې هغه کوم پالیسی د باندې تور لګی دا تر هرګر لجلو کشمیر ته هغه به هم پاکستان پر په داسې حالات شې چې د ایف ای ٹی ایف امریکای نه زیات طرف نه ډیر فشار ده په هغه هن سکولای. خو پاکستان یو لار ماته کوم لیدسی هغه دا چې دا چې کوم نړیوالې ادارې دي لکه ملګرو ملتونو ته نورو ته ورسی او هغه په تر باندې په کشمیر په هند سره فشار واچوي چې هغه کشمیر خپل تګلارې بدل کړي. خو هغه هم اچرنګ وویل چې داسې نسلې د ولې چې هند خپل ډیر اثر ده په نړیوالو ادارو شي او نور ملکونو سره تعلقات دي او چې کوم کوشش هند کړه او چې پاکستان غوښای کی هغه د غورې لپاره کړه او چې داسې موقع راځي نو چې پاکستان سره مرسته کولو لپاره چوک نه وي. نو پاکستان سره دغه یو سفارتي لار ده او دوی به کوشش کوي چې په هغه باندې او داسې لار هغه کې تګلارې جوړه کړي چې په هند فشار واچي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب د ځم پام ساتي.
ډیره مننه.
We'll be right back.
لکه محل زو دی یوې مرکې ولورې ته چې د محسن داوړ او علي وزیر چې د شمالي وزیرستان د اسمبلی قومي اسمبلی غړي دي هغوی دا محل په بند کې دي او د هغوی وکیل طارق افغان غوښتل چې له هغوی سره وګوري خو چارواکو ورته اجازه نه ده ورکړې او د هغوی لیده کاته نه ده شوې. دغه مرکه د وکیل طارق افغان سره زموږ همکاري او د ډیوه خبریال سادیا قاسم شاه کړي تاسو ته وړاندې کوو.
نن د پی ټی ایم د دوه قومي اسمبلی غړي چې دی وزیر محسن پړل هغه ملاقات نه د پی د وکیل به سیاست هری پور جن ته تلی ما خو د بدقسمتۍ نه هلته چې کوم واکداران دي هغې زه ملاقات ته پرې نه ښودم او زما د هغې سره ملاقات ونه شو، بلکې زما نه علاوه د سینټ ممبر عثمان کاکړ صاحب او د وزیرستان نه یو نوی منتخب شوی ایم پی اے میر کلام وزیر داغه هم ملاقات ونه کړی شو، غیله اجازه ور نه کړه، غی واپس کړه. نو دا زما په خیال د دې اسمبلی د غړو یو ډیر ناروا سلوک کیږي، د غی انساني حقوق چې دی هغه سلب کیږي او دا عین کلم کله خلاف ورته کیږي، ځکه چې هغه سیاسي قیدیان دي او لا ملزمان دي، مجرمان شوي نه دي، سزا ورته یو عدالت نه دا ورول. نو په کار ده چې د غی سره هغه سلوک وشي کوم چې د عامو قیدیانو سره یا د سیاسي قیدیانو سره کیږي. دي ته په یو ورځ د ملاقات اجازت وي د شروع په ورځ، خو د بدقسمتۍ نه په دې کې هم دي خوښه او ناخوښه کوي، صرف د فیملی کسان هغه سره ملاوي او نور که څوک د دې سره ملاقات کول غواړي نو هغه ته اجازت نه ورکوي.
تاسو چې نن ملاقات لکلی څومره ضروري و دا ملاقات؟ کم داسې خبرې وي چې هغه تاسو کول غوښتل خو نه کړی شو خپل دی موکل سره؟
دا مقدمه خو په شپږشتم مئی باندې په روژه کې په خړکمر کې چې کوم په وزیرستان کې واقع شوی وه، د هغې نه پس فوجیانو چې کوم د ویډیوز نه ثابته ده دي ډزې وکړې، په هغې کې تقریبا دیارلس کسان چې دی نو هغه شهیدان شو او تقریبا د دیرشو نه زیات هغه زخمیان شو. نو په هغه موقع باندې دی علي وزیر گرفتار کړ، یو څو ورځې پسې بیا محسن داوړ گرفتار کړ او په دې باندې د دهشتګردۍ د پی ولګولې هغه کیس د بنو د دهشتګردۍ په عدالت کې چلیږي او تقریبا دوه میاشتې وشوې چې په دې کې موږ د ضمانت لپاره درخواست ورکړې ده چې د دې دواړو غړو ضمانت وشي، خو د بدقسمتۍ نه په دې دوه میاشتو کې درې ځله هغه جج په چوټۍ لاړ. خدای خبر چې د ده ضرورت و چوټۍ ته او که نه دی په چوټۍ ولګلی شو، دا اوس الله ته پته ده. خو استغاثه چې کومه ده سرکاري وکیلان چې دي حکومت چې دی هغې موږ ته نه ریکارډ راکوي او نه د دې کیس فیصله کوي، نه یې خارجوي او نه دې له ضمانت ورکوي. نو په تیر تاریخ باندې چې کله د دې پیشي وه موږ بنو ته لاړو، لطیف لالا چې زموږ سینیئر وکیل دی، رنګین خان اډوکیټ او زه، او هلته کې موږ په دې باندې بحث وکړو. خو هغې اتم تاریخ د دې لپاره کېښو چې په اتم تاریخ به په کې موږ اډر کوو، خو موږ ته څه توقع نشته چې دوی به په دې باندې اډر وکړي، ځکه چې دوی دا مقدمه ځنډول غواړي چې دا اوږده کړي او دغه دوه ممبران چې دي چې هغه د خپلو خلکو د حق دپاره خبره کوي دوی په بند کې بندیان وساتي. په دغه سلسله کې نن زه هری پور ته زه لاړم، ما سره د خپل ملګري سنگین خان اډوکیټ او د محسن داوړ ولی وزیر سره موږ ملاقات کول غوښتل، هغې فیملی هم راغلې وه، خو د بدقسمتۍ نه دي چې دی نو زه ملاقات ته پرې نه ښودم. ما ته وي چې ستا ملاقات نه شي کېدی، نو زما هغې سره ملاقات ونه شو. موږ به په دې ملاقات کې د هغې سره ډېرې قانوني خبرې ډسکس کولې، خو د بدقسمتۍ نه هغه ونه شوې. او دغسې د سینټ ممبر عثمان کاکړ او نوې ایم پی اے میر کلام وزیر هغې هم واپس هغې ته د ملاقات اجازت ورنه کړ. نو دا یو ظلم د دې سره روان دی او د دې ظلم د مخنیوي لپاره موږ د دې وکیلانو موږ به هر فورم ته ځو او خپل سټرګل چې دی نه دا به کوو، جدوجهد به کوو.
د وایس آف امریکا ډیوه سره خبرو کولو ډېره مهرباني ستاسو.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا وایس اف امریکا جبه دا کدر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت چې په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارواکي وایي حالته د پولیو 15 نوی پیښه رامنځته شوې دي چې له لورې په ټوله پاکستان کې سږ کال د پولیو رامنځته سوو پیښو شمیر 350 ته رسیدلی دی. تفصیل ورباندې ارشاد مومند په دې ریپورت کې راکوي.
پیښور کې د پولیو ضد پروګرام چارواکو وی وی ډیو سره په خبرو کې پخلی کړی چې تازه پیښو کې درې په بنو، یوه په شمالي وزیرستان او یوه په چارسده د ضلع کې مخې ته راغلې ده. د چارواکو په وینا نوې کومې پیښې چې مخې ته راغلې په دې کې دوه وړې ماشومانې هم پولیو وهلي دي. د پولیو پروګرام د پاره د وزیر اعظم وین بابر بنیاتا ځای مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دغه ماشومان چې تازه پولیو وهلي دوی ته یې مور او پلار د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړي. هغه ویل د اپریل په میاشت کې چې پیښور کې کومه پیښه رامنځته شوې د هغې وروسته بیا داسې پیښې سوا شوې دي. بابر بنیاتا دا هم ویلي چې ځینې خلکو د خپلو ماشومانو په ګوتو جالي نښې ورکړي او په کورونو یې نمبرې لیکلي چې دغه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه په شپږو ضلعو کې د پولیو ویشت پیښې رپورټ شوې وې. د پولیو پاړوند د خیبر پښتونخوا بنو ضلعه تر ټولو اغیزمنه ده چې تر اوسه پورې پکې یوویشت پیښې رپورټ شوې دي. د بنو ضلعې د بېلابېلو بیماریو پر ضد ټیکې لګولو مشر ډاکټر اشرف ډیوه ته وویل په بنو ضلعه کې د پولیو وایرس زیات دی او مور او پلار ته پکار دي چې خپلو بچو ته په هر کمپاین کې د پولیو رنګ ضد څاڅکي ورکړي.
هر من چې کوکلم کمپین کې کې خپل بچو ته موږ ویکسین ورنکو نو دا ډېر زیات د ایکسپوژر دی. لکه سړی یو مثال بالکل داسې ماحول کې چې پاتې کېږي چې هغه کې وایرس ډېر زیات لوډ دی.
ډاکټر اشرف وایي وړاندې به بنو کې د انکاري والدینو شمېر زیات و ولې اوس تر ډېره حده راکم شوی دی.
اوس هم لا 8000 ریفیوزل پیرنټس پاتې دي کنه چې دا خپلو ماشومانو ته ویکسینیشن نه ورکوي. سٹارٹ کی 28000 روپے کا تازہ درور رقم ہے کہ انشاءاللہ امید لرو چھ کلا مکمل ٹول پیرنٹس پدی اگریشی تو انشاءاللہ من بپدی کو مہاتا مسئلہ چھ دا پولیو ندی والے انشاءاللہ قابو
پر قبائلی ضلع کی تروسا پورے رمست شو اتو پولیو کی سنو کے سلور د شمالی وزیرستان پر میرلی کے مخی ترا گلی دی. د پولیو نورو پیښو کې د پنجاب او سند صوبه کې دوه دوه کیسونه او بلوچستان کې درې کیسونه رپورټ شوي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو زو بل راپور ولوري ته چې په پیښور پوهنتون کې د وینا په وخت پاکستان کې د ایم ایف استازي تریسا ویلي دي چې د ایم ایف د اوسني پروګرام مقصد پاکستان کې د اف ای ټی ایف له خړ لیست څخه لری کول دي. تفصيلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي په دغه ویډیو راپور کې. حمید الله
د پیښور په ایم ساينسز په هنتون کې د وینا په محل پاکستان ته د ایم اف استاذې ټریسا دبان سانچیز وویل د ایم اف د اوسنی پروګرام یو غټ مقصد پاکستان د اف ای ټی ایف د هر پیرس نه لري کول دي.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په قرض کې پاتې کېدل به ځایي کاروبارونو ته د نړیوال او بهرني بانکونو سره په راکړه ورکړه کې ډېرې ستونزې پیدا کړي.
دا لومړی ځل دی چې ایم ایف د پاکستان سره د قرضو خپل کوم پروګرام د ایف ای ټی ایف د فیرستونو نه د وتو د شرط سره تړلی دی. د ایم ایف استازي سانچیز دا خبرې په داسې مهال کړي چې د جنوبي ایشیایي هیوادونو دپاره د امریکې د خصوصي استازي ایل ایس جی ویلز په مشرۍ کې یو پلاوی د ایف ای ټی ایف د هیډ پیرس په مسله د پاکستانی چارواکو سره د خبرو د پاره د پاکستان په سفر دی او پاکستانی مطبوعاتو د چارواکو د خلی لیکلي امریکای پاکستان ته واضح کړي چې د اف ای ټی ایف د خړ پرست نه د وتو د پاره به د غیر قانونه ګرځول شوی تنظیمونو او داغوی د مشرانو پر ضد لیدونکي او موثره عملیات کول وی. ذریعه وایي د امریکایي وفد سره یو تکنیکی ټیم هم د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه د همکارۍ لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د ایم ساینسز پوهنتون د مالیاتو د څانګې استاد پروفیسر وقار وایي په خپلو خبرو کې مادام سانچیز څرګنده وویل چې د اف ای ټی ایف په فهرست کې پاتې کېدل د پاکستان لپاره څومره تاواني دي.
هغه سه گائیډ لائنز ور کړی چیرې تاسو به گری لیست نه ځانو باسي تر ستمبر پورې ځکه چې تاسو باسي ځان نو با فورن فنډینګ تاسو ته راشي که تاسو هغه نه ونوتئ د گری لیست نه فورن فنډینګ پر سٹاپ وي کیپیټل بند راځي انویسټمنٹ پر بار نه سٹاپ وي چې انویسټمنٹ بار نه انویسټمنٹ سٹاپ وي نو بیا دا لوکل پروڈیوسر زوم هغه لوکو ته شای فیل کوي او هغه بیا اکانومیک انویسټمنٹ نه کوي
د دې وړاندې مدام سانچیز د ایم اف د پروګرام په هدفونو تګلارو د پاکستان په معاشي نظام کې د اصلاحاتو په اړه تفصیلی خبرې وکړې او وی ویل یو آزاد سٹیټ بینک د پاکستان د توانایي د نظام قویوالی او د کرنٹ یعنی روان اکاؤنٹ د خساري ختمول د ایم اف د پروګرام په غرضونو کې دي
with the reforms are going to implement it
the IMF لخوا د دغو اصلاحاتو وروسته به انسټیټیوشنز پیاوړي او قوي شي همدارز مرکزی بانک به ډیر خپلواکه او واکمن شي د دې ترڅنګ حکومتي کمپنیان به نوې قانوني چوکاټ ولري
خو پروفیسر وکار وايي د IMF پروګرام د مالی دراغونډولو یعنی ټیکس نظام اصلاحات او نیمګړتیاوی خود بحث لاندې راولي خدا نه وايي چې راغونډیدونکو مالیه یا پیسې به په هیواد کې په کوم مدونو کې لګي
خبر چې موږ ته پته نه لګي دا د چدي خټول د ټیکس ریوینیو یا د پیسو د غټلو په سایت باندې خودی موږ ته پروګرام راکړی دی خدا پیسې چیرته خرچ کیږي چیرته خرچ کیدل پکار دی په دغه باره کې دې سې ډیټیل ته نه راکړی ځکه چې همیشه موږ قرضې والو پیسې واخلو ټیکسونه جب شي خو هغه صحیح ځای کې خرچ نشي نو چې صحیح ځای کې نه خرچ کیږي نو دغه طرف باندې گائیډ لائنز نشته نو چې نه خرچ کیږي نو هغه امپیکټ په اکانومی نه راځي کم چراتل پکاري نو دغه زموږ دغه دا دی چې آی ایم ایف کا فرض کا د ریوینیو سایټ ته دومره ډیټیلډ ڈاکومنٹیشن کړی دی پکار دا دی چې ورته ووایي چیرې تاسو ټول صوبائی حکومتونو چې کوم فیڈرل گورنمنٹ دی تاسو 2000 2500 اربا یا 3000 اربا پیسې خرچ کوي په ډیولپمنٹ دا پیسې چرته چرته خرچ کېدل پکار دی
دا هم لومړی ځل دی چې د آی ایم ایف چارواکي د پېښور په پوهنتونونو کې پاکستان ته ورکېدونکو پروګرام په اړه خبرې کوي د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او ډیوه نیوز پېښور
کډرمنه اوریدونکو زه هم د افغانستان لوري ته چیرې چې په پلازمینه کابل کې نن د وسلوالو طالبانو په یو بمی حمله کې لشتر لږه 44 کسان وژل سیوی او 115 نور ژوبل دي امنیتي چارواکي وایي چې د برید چې ساوې دی په امنیتي شپږمه حوزه کې زیاتره ژوبل او وژل سیوی خلک شزي او ماشومان دي تفصیل حکمل روان په دې رپورت کې راکوي
دی افغانستان پلازمینې کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د پولیسو مرکز د موټر بم په برید کې په نښه شوی افغان چارواکي وایي د موټر بم چاودنه نن سهار 9 بجې د شپږمې امنیتي حوزې د پولیسو ماموریت په دروازه کې شوی د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سادات نن د خبری کانفرنس پر مهال وویل دای وای د تلفاتو پړوند باید ووایم چې د نن ورځې په دې برید کې زمونږ 44 هیوادوال وژل شوی دي او 115 ټپیان شوی دي په ټپیانو کې 100 ملکی وګړي دي او پاتې نور امنیتي سرتیري شامل دي عینی شهیدانو ویلی 14 ډیره کوي او هغه محل رمنځته شوی چې لبري د وړاندې په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګونه ډیره و د موټر بم برید سیمه ته نږدې فوزی سکول عربي خوانځي هم نږدې موقعیت لري کوم چې په دې خوانځي کې په سلګونه زده کوونکي په فوزی زده کړو بوخت دي عامه روغتیا وزارت ویان وحید میار دی ویته ویل هغه شمیر کسان چې د نن ورځې د موټر بم برید کې ټاپین شوی خزي او ماشومان هم شامل دي نو ما وړای وای دی یو شمیر بلو شوی کسانو روغتیایی حالت نازک دی او خای چې دی وژل شوی کسانو په شمیر کې اضافه والی راشي
ټاپیان کې ماشومان او ختی هم شته ټول ټاپیان سره نه روغتیایی مرسته او شوه او یو څه حالت نازک ځامې سره سلام کړه مالټیپل انجری چې لري په ټراما چوستوي په ویل کې ازات واشي می
د کابل د نن ورځې د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دا په داسې حال ده چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په کابل ښار کې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته نومان محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په یوه دفتر ځنمرګی او وسلوال بریدونو په پایله کې د زرغون بهیر اړونده د 40 کسانو په ګډون 13 ولسي وګړي وژل شوي او 50 ټپیان شوي وو حکمل صدات ډیوه رادیو افغانستان
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو زو د اونیز خبرونه واشنگټن تر خیبره پورې او دغه دیونې ته کوم موضوع چې دغه هم په ګرانه او په قیمتي د په پاکستان کې او د دې ترڅنګ د اختر در رسیدو سره د څارووو د قربانی او د دغه قیمتونو په اړه باندې تاسو ته ځانګړي خبرونه تیار کړی د رحمان بونری کوربه دی تاسو ته وړاندې کړو.
سلی مشه دا پروگرام واشنگتن ٹو خیبر دے دا واشنگتن ڈی سی نظر رحمان بن رہے. پاکستان کے سخ کال دا لوی اختر قربانے پدا سے حال کہی گی کہ دا پاکستانی روپے ارزخت دیر پہ ہوتے دے او دا وقت یو امریکائی ڈالر پر سر سدا پاسا یو سل شپیتر روپے کی گی. دا پاکستان سخا رپورٹ نوائی گرانئی پا ظاہرہ پا پاکستان کے دا جون پہ ہر ڈگر ژور اثر کرے دے روان گرانئی دا اختر دا ساورو قربانے سمرہ متاثر کری دی. نن با پخپرونه کې د ته هم ګورو د اختر د قربانیو د هیواد په اقتصاد کې څومره برخه ده. پاکستان د اختر په بوقا افغانستان ته د سورو په لګلو هم بندیز لګولې ده. آیا دې سره په پاکستان کې د اختر د سورو بې په قابو کې شوې؟ دې کار په افغانستان څومره اثر کړی دی او تر ټولو د مخه هم په دې موضوع په افغانستان کې د دیوا د خبریال اقبل روان سره خبرې کوو. اقبل روان سره مشه
ډیر مننه بنیرای صاحب تاسو ستړي مشه
کوروانه. افغانستان کې د اختر د قربانۍ او د سورو په نرخونو د پاکستان نه د بندیزونو څو اثر شوی دی
بنیرای صاحب؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل په افغانستان کې د څو ورځې پاتې دی لوی اختر ته چې قربانۍ به کیږي د پاکستان نه لوی سروي د قربانۍ لپاره بند شوی دی. دلته په افغانستان کې څومره چې نن ما د خلکو سره خبرې وکړې د سوداګرو سره یا د عام خلکو سره چې دا سروي اخلي دوی وایي چې اثر یې کړی دی خو دومره اثر یې هم نه دی کړی لکه تیرو کلونو کې به چې دا سروي راتلل. زه ما د څو نفرو سره په همدلته په دغه ځایونو کې چې دا سروي خرڅېږي ما خبرې ورسره وکړې دوی ویل چې په خوا به چې یو سروای چې په شپېته زره خرڅېدو هغه نن سبا کې په 50,000 خرڅېږي. مثلا نن ما یو څو سروي بیا کړل چې هغې 15,000 روپۍ کلدارې قیمت وو تقریبا هغې کې 110 کیلو مقصد غوښه راتلله. نو د دوی نه ما دا پوښتنې وکړې چې دا سروي به په تېر وخت کې په څومره خرڅېدل. نو دوی ویل چې په تېرو اخترونو کې داسې سروي 50,000 او نن په دې اختر کې 60,000 الی 65,000 ته دا سروي رسیدلې دي.
ښه لږ معمولي فرق شوی دی. نرخونه څه دي د مختلفو سورو؟ دا معلومات دې کړي زیاتره خلک کم سوري اخلي لکه پسان ګډان غواګانې میخي او په افغانستان کې عموما په کابل ښار کې سب د قربانو چې کوم د خلکو د غستو شوق دی هغه څه دی؟
بنیرای صاحب مخکې به دغه پوسیان وبخی دغه میخي یا تنکی خوسکی کنه درې څلور کلن پنځه کلن داسې دا به د پاکستان نه راتلل خصوصا د پنجاب کراچۍ دی غیلا کونه. نو نن سبا کې چې ما څومره خبرې ورسره وکړې په کابل منډی کې تقریبا تر لسو پورې ما د پاکستان همداسې خوسکی ولیدل چې د پاکستان نه دوی راوستي وو. نو پوښتنه ما وکړه چې دغه خوسکی د پاکستان نه چې راغلي دي په کومو لارو راغلي دي؟ دوی ویل چې دا نه کیستم شوي دي دا نه ګمرک شوي دي په افغانستان کې دا په غرونو راوختي په پښو پیادل. نور دلته په افغانستان کې مقصد دا چې نه پاکستانی او یا د نورو ملکونو خوسکی یا میخ نه پیدا کیږي. یوازې دوی په خپل افغانستان کې ما چې پښتنه وکړي د کندوز ولایت نه د مزار نه د مقصد هغه مونږ چې شمالي ولایتونه ورته وایو دوی وایي چې د شمالي ولایتونو نه کابل ته ننګرهار ته پکتیا ته پکتیکا ته او خوست ولایتونو ته دوی په شمول د نورو ولایتونو هم د کندوز ولایتونو د شمالي ولایتونو نه خوسکي اوس راځي او دلته خرڅېږي. قیمت یې ما مخکې ویلې چې یو خوسکي قیمت چې 60,000 ده دا 80 کیلو یا 100 کیلو خیږي. نو د دې قیمت 60,000 روپۍ کېږي. د پسه ګډ هغه قیمت چې دا 15,000 او 25,000 کېږي چې هغه کې 1.5 کیلو 15 کیلو غوښه کېږي.
او اکبر روان پتلو تلو کې تخترم قرباني به تم کوي ځان ته سوره واغس کلا ته ځان ته واخلې ورستو
یار ابن رئیس صاحب نن مو مشر رور تلای وو خو ایغي ویل چې ما داسې ځان لا کوم شای تر اوسه فخ کړی نه ده نو مزګر می وراره راغلی وو دفتر ته ایغي ویل چې موټر می درته ودرولو نو هغه ورور می را سوالای ده تر اوسه پورې مونږ نه ده کړی ګور ګور اتمن ته دوی ورته چې څنګه کیږي
ډیر مهرباني او تاسو ته د لوی اختر مبارک شه او د تاسو ته خسوري په هیله خپل خیال ساتای
ګور ودان ډیر مننه ډیر مننه تاسو ته هم
او وس ورزو په خبرتا ارشد بمن برا ته حال را کوي چې په پښتونخوا کې سح کال د لوی اختر په محل خلک د قربانۍ او پاکلا سوای
جی دا وخت زه د شبقدر سرو منډی کې ولاړ امام چرته چې د وړاندې په نسبت یو خو د خلکو رش کم لیدل کیږي او بل دا دلته زمنګ د منډی چې کم ټیکداران دي اغي سره خبرې وشوې سوداګرو سره مو شوې اغي وی چې د تیر کال په نسبت باندې یو خو دلته سروي کم راغلی دي دویم دا چې د اغي ریټونه سیوا دي او بل دا چې د اغي خرص کچه چې کم ده هغه هم کم شوې ده ټیکدار سره ولاړ دی د دې منډی دوی سره به خبرې کوو عادل چې د تیر کال په نسبت سخت کال د قربانو سروي چې کم دي هغه ریټونه څنګه دي او خرڅ څنګه دي جی عادل
تیر کال چې کومه منډۍ دلته لګېدل نو دومره سروي برو وځي دا روډ به مکمل ډکو خو نن سبا چې کوم ریټونه خلکو لګول چې سارو چې کوم د پنجاب د سخو کوم ریټونه دي او کوم د بار د کوم پنجاب سیډ به کوم میخې سروي راتلل غټي نو بلکې د انډیا د بارډر د بندیش ته وجه نه سده هغه می حکم سنډاګانو هغه بند شو لغن راځي زیاتر کتا سو بدن په دې منډی کې وګورئ نو د ټول خاصي ولاړ دي په دې کې می ډیر زیات نشته دي هغه وجه دا چې بارډر بندي او دا هغه د وجه یو د ګرانې وجه دا دلته به کم د پنجاب څخه کېدو په 1,00,000 روپۍ وکېدو هغه نن سبا په 1,40,000 روپۍ باندې دي نو زیاتر خل سودانه کې واپس د منډی نه روان دي کتا سو وګورئ د منډی ته شپ راته دا داسې کو وګورئ چیلې وګورئ یا ګړو وګورئ نو چیلې ممخ کې خچې له 20,000 روپۍ باندې کېدو اوس چیلې سر 25,000 روپۍ باندې دي کو تاسو وګورئ ګړو وګورئ نو ګړ بم دا غرنګ کېدو 32,000 روپۍ باندې اوس به ګړ ځان لا پرون دلته جوړه ولاړه وا 1,50,000 روپۍ د جوړې د ګډان ویلې نو 1,50,000 روپۍ د ګډان ورسینو دا به خلک څنګه غسرې کی تیر کال تقریبا چې په دې ورځ باندې کومه دا نن ورځ چې کومه دا زمنګ منډي ته تختر ته 15 ورځې پاتې وي نو تقریبا چې 2,500 سل دانې به تقریبا اوسط حساب سره وتلې او نن 55-60 د سروي بوتي اوسه پورې نه څوک نه سروي دلته راځي خلک واپس په دې طرف ته نه کیږي بابل گیټ باندې واپس وزي تش څوک سروي نه لی بالکل
خوګو کتون کو ریدون کو تاسو ته بچ څنګه معلومه ده په پاکستان کې په تیرو سمو ده کې د ګرانې کچه چې کومه ده هغه سیوا شوې ده دلته ماهرین وایي چې یو خو د دغه لوی لامل چې کوم دی هغه د ډالر چې کوم نرخ دی هغه زیاتېدل دي او د روپۍ قدر کمېدل دي دې تر څنګ د پېټرولو د سی ان جی دغه نرخونه چې کوم دي هغه هم سیوا شوې دي د هغه ټولو اثر چې کوم دی هغه اوس د ژوند په امروزه سیزونو باندې مخکاري جی
او سرزو کوټه تا حفیظ اللہ شیرانی براتا وای چی په بلوچستان کې د روپۍ د ارزښت کمیدلو اثرات په قربانۍ سمره شوې دي خلک او سوداګر سوای
د کوټي د علمو چوک د پسو په گنج یا د څارو په منډي کې د نورو شارونو په څیر دلته هم په بیلابیلو ځایونو باندې د څارو منډي لګیدلې او خلک په ګڼ شمیر دلته د لوی اختر لپاره د پسونو په خریداری کې مصروف دي لمر سره دلته یو کس ولاړ دی او د یو وزرا وسته دی لده څه خبره پښتنه کو ته کیمرې خواته لژنې زیسه د دې نوم څه دی او قیمت یې څه دی
دا درې نیم لک روپۍ دی قیمت یې اوس موږ په دونه می ورکوې نه وړي خلک
نو دا وز دومره ګران ولې دی
نو دا دغه مش خوراک ورکو ورشه ورکو نو خوراک دونه خواري مې ور سره کړی د کوښنی
وزن وزن څومره
نغې نو وزن دا 80 کیلو دی
80 کیلو دی دلته یو بل کس ولاړ لغه سره خبر کو چې غا خریدار تاسو خپل نمبر تاسو دلته راغلی اسه مال ارزان دی ګران دی
جو مارکیټ کا جو دغه کم ریټ دی په دغه کم ریټ دی ډیر زیات دی په یو غریب سړی په دغه کم دغه 25,000 روپۍ په تنخواه دی په 25,000 کې کور چلی کوچنیان به کالی اخی دغه بچیش کوي به پدونه ګران قربانی په وس کې نستا دا زما اپیل دی په گورنمنت سره کې دغه کلیج نوټس به اخی کې مدا غریبان دګر د غریبان د سنت ابراهیمی په ادا کی اور دغه کې ډیر غټ مسله دی نن زګر زما ما خپل کور د پاره ما پښتنو کې لیکن زما وس تیر او زروانه مې سبب بیا ګورو
صحیح ډیر مننه تاسو ولې د چدل ته زموږ لبیو پاریس رم خبرې وکړي یو وسګړی پدرینیم لاکه روپۍ وای او وای چې پدونی می ورکو خو خلګي نه اخلي لبلې خو خریداران وایي چې ګرانی دومره زیاته سوي چې د دوی تروسه دغه سنت اوس تیر سوی، خو بیا هم دوی امید لري چې پر روانو شپو کې به ارزانه مال پیدا کړي او وا به اخلي تر ټولو ارزانه پسه په ګنج کې لا دولسو زرو څخه نیولې، بیا یې تاسو قیمت ولې چې تر درنیم لکو روپو پورې دلته ستا.
او اوس ورځو کراچۍ ته. کراچۍ ښار د پاکستان د لوی اقتصادي مرکز په توګه باندې یادول کیږي. د څېړونکو په خیال کراچۍ د هیواد په اقتصاد کې لوی کردار لوبوي. فضل عزیز براته وای چې په کراچۍ کې دا ځل د اختر په میلو کې سروات دي.
زه د کراچۍ د ملیر د سرو د قربانۍ د سرو په منډۍ کې موجود یم. په دې منډۍ کې دلته غواګانې، غوایان، سمندر، واړه او لوی څاروي دي. په دې سرو کې د ټولو نه د ارزانو بیو کم سوري چې دی هغه د 500 د 6000 روپو نه شروع کیږي او درې سوداګرو په وینا باندې د چې کوم خلکو سرو راوستي دي د دې بیې تر د لسو لکو روپو پورې دي. دلته په ځینو ځایونو کې بیزی او ځینو ځایونو کې میخي هم دي، خو هغه کم دي. درې سرو بیې د تیر کال په نسبت باندې سوداګر په خپل وایي چې د لسو زرو نه د 1500 نه تر 600 روپو پورې د یو سروې چې دی دا ګران شوی دی، ځکه په منډۍ کې دی وایي چې سروي ډیر دي او خلک سودا لکم راځي. ځینې کسان چې راغلي دي سروي اخلي، دوی وایي د تیر کال په حساب باندې په دې باندې داغي سرو تیر کال چې کوم سروي غوښتي دغه په حساب پی پیسې زیات راځي، ځکه زیات خلک کوشش کوي چې د یوازې سر باندې په سروي غوښتو په ځای باندې په 15 تنه وتنه پدرې دنه باندې سروي واخلي. د دې سرو د ګرانې تپوس شمو کو ګران ولې شو د دې د کم خوندان یا مالکان چې کوم سوداګر چي دي دی وی چې د تیر کله په حساب باندې دیته د سرو د پر کم خوراکونو چي دي مزدور چي دي هغه وت ګران ملويږي. دغه د ګرانې وجہ د ډالر بیا خي چې د پروس کله په حساب باندې ډالر په یو کال کې څومره ختلې دغه سره عام سيزون ګران شوی دي. د سرو خوراک ساتنه هر څه ګران شوی دي، ځکه سروي ګران دي. په منډي کې سروي زیات دي، خلک وت کم راځي. خلک وایي چې کوشش کوي ځان ارزان سروي واخلي او قرباني وکړي.
اوس څېړنه کوو د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر میرالحق نه مو ځان پوهه کړې ده چې په پاکستان کې اوسنۍ ګرانۍ د اختر په قربانیو ساسرات کړې دي. دا تپوس موږ د هغه نه د وړاندې نه کړې ده، خپل ځواب موږ ترا لګلې.
څنګه چې تاسو سوال وکړو چې په یو وخت کې پاکستان کې ډېر زیات اکنامیک چیلنجز دي، اقتصادي حالت کې نه هغه خنه ده، بشک دې کې شک نشته ده چې په یو وخت کې د پاکستان اکانومی چې دا ناغه نخته ده. یو خو ډیره کم اشاره نموده کو تاسو خیال وکئ وس چې ایشین ډیولپمنٹ بینک چې نو کم رپورٹ راغلی دی، نو کم ریجنل کنټری چې دی گاونډي هیوادونه دي، دا کم علاقائی ملکونه چې دي، په ټوله کې د پاکستان جی ڈی پی گروتھ کم دی. دا شان انفلیشن چې دی مہنگائی هم ډیره سیوا ده او دا غي سره سره چونکه بیروزګاری هم ده، نو د یعنی اکانومی چې دا پاکستان اکانومی هغه په لو اکنامک گروتھ کې په مہنگائی کې او په بیروزګاری کې نښتې ده. ډیفینیټلی چې کله د اکنامک کنډیشن دا سی دی عمر، نو د هغه د عام وګړي په معاشي حالت باندې هم داغي اثرات دي.
او د پروفیسر سم نه مبختل کسه هم قربانی او مذهبي عمل دی. خود قربانی لپاره په خارونو بازارونو کې آزاد منډهي جوړيږي او د اربون روپو سوداګان پک کیږي. دا کاروبارونه د هیواد په اقتصاد کې څه کردار لوبوي؟
زما خپل خیال دارې کو تاسو خیال وکئ پاکستان ډېر غټ ملته د ډېر ډېر غټ آبادی دا تقریبا 20 کروڑ نه برا چې نه هغه د پاکستان آبادی دا. او په هغه مونږه هاوس هولډ تراواړو یعنی منګه هغه یو خاندان تر واړو تقریبا 4 کروڑ پورې خاندان دي. او که داغي به منګه حساب وکړو چې فرض کا هر یو خاندان چې دغه هغه قرباني کوي، نو تقریبا د یو اندازې مطابق 4 کروڑه د سرو لین دین کیږي. چونکه تاسو چې کوم سوال وکړو چې زمونږ په اکانومي کې ډاکومنټیشن او یو تاسو فارمل سټرکچر نشته لري چې دا کم د سارو د قربانې د سارو اغستل خرڅول چې کیږي چې هغه په داسې مارکیټ کې وشي چې حکومت دا غي ډاکومنټیشن کوي، دا غي سټاتستیک او دا غي کم شماریات چې دی هغه ځان سره راوړي او دا غي باندې چې کم ټیکس دی د حکومت چې کم لوکل باډي دا غي چې کم ټیکس لګي هغه دا غي نه ټیکس کلیکشن وکي او حکومت ته هم دا غي فائدہ وشي. نو حکومت خود خپل طرفه کوشش کوي او اوس چې زما سره کوم انفارمیشن دي دا غي مطابق د غټ څاروي چې حکومت څومره اکسس ته، نو د غټ څاروي تقریبا 3000 روپۍ ټیکس هغه کلیکشن کوي او د وړو کې څاروي چې دغه 2500 روپۍ داغه ټیکس کلیکشن دی. کو پرسته حکومت نور خپل دغه نیٹ ورک مضبوط کی او غیو فارمر سټرکچر ور کی نو ډیفینیټلی چې حکومت ته هم د دې فائدہ کې دی شي او د ټیکس په شکل کې چې کم لین دین کیږي یعنی د سارو اغستل او خرڅول حکومت دا غینه د ریوینیو په شکل کې ګټه ترلاسه کولی شي.
د پروفیسر صاحب نو مدام پختلی وو تاسو د قربانیو د وسنی کاروباری انداز او کولو د انداز نه د قربانی د کولو د انداز نه د کاروباری انداز نه مطمئن کنا تاسو فکر کوو دغه څه بدلون پکار دی
کوم خلکو چې هغه په انډیویډوال کیپیسټی کې یعنی په ذاتی حیثیت کې هغه ځان لا سروے هغه نشي افورد کولای نو اجتماعي قربانی هم آپشن دی او ډیر خلک تقریبا 50% چې کوم قربانی کول والا خلک ته نه هغه اجتماعي قربانو ته هم ځي هغه کې دا د چې داغي افورډیبلټي به یعنی هغه فیزیبلی افورډیبلی او خلک هغه افورډ کولای شي. داسې طریقه کار اسلام وضع کړی دی چې مسلمان چې کوم صاحب حیثیت ته هغه دومره حیثیت په انډیویجوال کیپیسټی کې په ذاتی حیثیت کې دغه فائنینشیل کنډیشن هغه اجازت نه ورکوي چې هغه یو ځان لا سروے چې دی نه هغه قربانی د یو ځان له سروے وکړي اجتماعي قربانی دغه یو آپشن موجود دی.
اوس ګورو چې دا اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې څه راغلی دی عالمگیر صاحب دا اونۍ د ټولنیزو رسنیو ته ټولو مهم موضوعات څه وو؟
مدنی صاحب نن درته د سوشل میډیا په برخه کې د هند له خوا خپل ولکې لاندې کشمیر سیمې لا خود مختار حیثیت ختمولو په اړه د سوشل میډیا غبرګون وړاندې کوم. د ټویټر یو پکاروونکی میجر ګورو آریا په خپل ټویټر باندې لیکي په کشمیر کې د صدر ډونالد ټرمپ مداخلت سو شو د پاکستان هغه خوشاله سو شو کوم چې وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د دورې په سر باندې شوی وي او دغه دوره یې کامیاب بللې وه. د محبوبا مفتی دا خبره چې کشمیر باندې به هور پوری شي د دې خبرې څخه چلو شو. میجر ریټایرډ ګورو آریا په خپل اخره کې د شطرنج لبې ته اشاره سره لیکي یو چال شی او ماته. لیکوال راجیو ملہوترا په خپل ټویټر باندې لیکي په جمو او کشمیر کې پورته کړې شوی ګام ډیر په ټیک وخت باندې غسل شوی. پاکستان په افغانستان کې امریکا سره بوخت او اوس هند له پکار دا چې په کور کې دننه دا نوې سیاسي حقیقت په خلکو باندې ومني. دا ډیر شایسته ګام دی او بشمول د کشمیر ټول هندي وګړو سره انصاف دی. د پاکستان د اطلاعات وزارت وای وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په اړه د هند روستي ګام په ترس کې یو شمیر نړیوال مشرانو سره تماس نیولې او ترک صدر رجب اردگان یې د روستي حالاتو څخه خبر کړي. عمران خان ترک مشر ته ویلي د هند کشمیر په اړه غیر قانوني اقدام اثرات به په ټوله منطقه وي. او د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند په خپل ټویټر باندې لیکلی د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلامي هیوادونو ائتلاف او آی سی بیړنۍ غونډه د کشمیر په سر رابللې چې به ورسره د کشمیر سرحدي پولي نازک صورتحال باندې باس کوي. سیډنکار او د واشنگتن وودرو ویلسن سیډنیز مرکز ایشیا پروګرام مشر مایکل کوګنمن فارن پالیسی مجلې کې په دې اړه لیکل کړي او لیکلي د هند کشمیر په اړه دا ناڅاپي فیصله به ډیر بد اثرات ولري. د نوې ډلې دا بندیزونه او تاده کې پورته ګامونه به ټول سیمه بې ثباته سره مخ کړي. دا د سوشل میډیا د دې نه لپاره مهم موضوعات
هم دا د نن ورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر تاسو زموږ پرونه په ویبپاڼه www.voa.com هم کتل شي. اوس د نظر پروگرام قربا رحمان بنره اجازه اخلم خو د پروگرام واشنگتن ټو خیبر د تمام ملګرو لخوانه تاسو ته د لوی اختر مبارکي پېښ کی قبول شه. خپل خیال ساتئ.
من اوریدونکو اولیدونکو خبرونه هم په دې ځای پاتې ورسېدل او د دې خبرونه وروسته به بیروز خان صاحب راځي او تاسو ته به د شپه په خیر خبرونه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دغه خبرونه کې برخه ولري. زه ستاسو قربانه منظر شهید او زما سره قربا همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خبرونه پروډوسر رشید علي تاسو نه خپل اجازه تاسو په لای لاس پارو سرلوړه او آباد اوسئ.